پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په څو خبرونو پیلوو. هند له افغانستان سره په روغتیايي برخه کې مرسته وکړه. د هندي رسنیو په وینا د طبي مرستو لسمه جوپه د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، هند تر اوسه تر 13 تنو پورې ډېره دوا له افغانستان سره مرسته کړې ده. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل چې له هر افغان سره چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط ویلي چې ډېر ژر به یې افغانستان ته ستانه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره اونۍ د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تر 400 میلیونو افغانیو ډېر عواید راغونډ کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې تر 402 میلیونه ډېر افغانۍ او تر 3 میلیونه او 3 لک ډېر ډالر په یو اونۍ کې بسپنه کړي دي. طالبان په داسې وخت کې د قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې په غیر مسلکي ډول د قانونو پر استخراج سخت انتقادونه کیږي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د 2200 ټنه غنم هلمند ته استولي چې د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړي. دا له افغانستان سره د هند مرسته شوي غنم دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. د انټونیو ګوترش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی محصولاتو او دغه راز غلدانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور نیول شوی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کې څو تفصيل اوریدل شي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولې.
ننګرهار په دغه ولسوالۍ کې په ډېر ټوټې را وګړي ولسوالۍ کې همداسې لنګار د لغمان د لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله قرانه سوې ده.
افغانستان کې د نرس قابلیت کموالی ته اندېښنې زیاتې شوې.
کچرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید موږ ډېر زیات مشکلات سره د قابلیت په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګو ولایت فرهنګیان وایي
ټول سړي کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او کوم ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسی وګړي او یو اوکراینایي د جاسوسۍ په تور نیولی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له ګڼو ولایتونو نه د سیلابونو د راوتو او خلکو ته د درنو مالی او ځاني زیانونو د اوښتو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو تر اوسه د سیلابونو له کبله د طرفاتو شمیرې نه دي خپرې کړې، خو د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکي او سیلاب ځپلي اټکل کوي چې ممکن په خوخی ولسوالیو کې لزګونه کسان زیانمن شوي وي او لزګونه کسانو ته مرجوب له هم اوختی وي. دا شمیرې تر اوسه تایید شوی نه دي، خو یوازې د سیلاب ځپلو د خولې شمیرې دي. دا چې وروستي جزئیات په افغانستان کې څه دي چارواکو یې په اړه څه ویلي، دا موضوع زموږ همکار فیروزی عزیزی تعقیب کړی. دا مهال را سره سټډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته ووایئ چې د سیلاب په اړه باندې څه ویل کېږي، سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلک زیانمن کړي.
بله لودین صاحب، د البته تازه د طبیعي پیښو په چارو کې د طبیعي پیخو برخه کې رسیدنې د طالبانو د حکومت وزارت تازه یو خبره سوی ویډیو کې معلومات ورکړل چې له پرون راهیسې یعنی په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 5 ولایتونو لغمان، لوګر، میدان وردګ، ننګرهار او غزنی کې سیلابونه راوتلي چې د دوی په خبره تر دې دمه 22 کسانو ته یوازې البته ټپیان کړي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم په دې ویډیو کې ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې کوم د وزل سوي کس په اړه معلومات نه دي پیدا کړي، خو ویلي دي چې ژمنه کړې ده چې کوشش کوي په دغه ولایتونو کې خلکو ته مرستې ورسوي. البته موږ د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې، دوی په خپلو خبرو کې وایي چې شاوخوا 50 کسان وزل سوي دي او تر 80 زیات کسان ټپیان سوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي سمیع الله مصبا ازادي راډیو ته وویل چې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي او غوښتنه کوي چې دوی سره د بیړنۍ مرستې وسی. بلخوا طبیب پیغوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت هم دا تایید کړل چې په تر ټولو زیات له ټولو نورو ولایتونو نه زیات په دغه ولسوالۍ کې د خلکو وضعیت بد دی او بیړنۍ مرستې ته ضرورت لري. د لوګر ولایت څخه په خواله رسنیو د سیلابونو له امله د وزل سویو ماشومانو زړه بوګنوونکي عکسونه لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د غم شریکۍ پیغامونه هم خپاره کړي دي. د میدان وردګ ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې ولایت کې سیلاب ځپونو په دې ولایت کې په نرخ، سیدآباد، دایمیرداد او چک ولسوالۍ کې سیلابونه راوتلي چې شاوخوا 40 کورونه په چک ولسوالۍ کې، سیدآباد کې 15، دایمیرداد کې 12 تخریب شوي دي. همدغه راز په نرخ ولسوالۍ کې بیا سلګونه جریبه مځکه تخریب کړي دي. وړاندې لودین صاحب د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد 24 ولایتونو څخه 21 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې وه چې د سیلابونو راوتلو احتمال هم زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندویه بنسټونو د بیړنیو مرستې غوښتنه کړې ده. د روان کال په ترڅ کې دریم ځل دی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خطرناک سیلابونه راوځي او خلکو ته درانه مالی زیانونه ترڅنګ مرګ ژوبلې هم اړوي.
و ډیره مننه اوریدونکو. تاسو واوریدل چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي په 13 ساعتونو کې، او د طالبانو اړوند چارواکو هم ویلي چې دوی ته یوازې د 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورسېدلي، خو د افغانستان د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې بیا ځایي کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د 50 کسانو په شاوخوا کې د سیلابونو له کبله امر شوی او اتیا نور ټپیان دي. دغه شمیرې یوازې د ځایي اوسیدونکو دي، تر اوسه خپلواکو سرچینو او یا هم دولتي سرچینو نه دي تایید کړي. دا چې سیلابونه په مشخص ډول په کوم ولایتونو کې راوتلي، په همدې اړه زما همکار امید زهیرمل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت معین شرف الدین مسلم پوښتلی دی.
تر اوسه پورې مالی تلفات خو بیخي زیات اړولي دي. په ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، په ټکوټو ډیره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې الینګار د لغمان ده او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه سوې ده. دغسې د وردګو، سیدآباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې همداسې د پنجشیر د 13 ورځې ده. د ځاني تلفاتو په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وختي دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالي زیان خو داسې معنا اوښته دي چې هغه تزارتي ځمکې دي، کلي دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپرېږي د سیلاب څخه د اوښتو تلفاتو په اړه باندې، که څه هم تاسې ویلي چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي. به هر حال په لنډ راتلونکو نور ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اورښتونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي، واقعا چې هغه ځای کې اوس گزاره نشي کوي. لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډیر ځای څخه اوس موږ خلک په شپه کې په 1 بجه ونیم بجه نقل کړل، لکه ډیری ولسوالۍ لکه بلیکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د لغمان همداسې خوشي ولسوالۍ، د څو ځای پشپا کې په یو بجو یو نیمه تر دوه په کم دوه پرې خلک نقل سول بل ځای نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دوه خپل ځایو څخه نور ځای ته نقل سول هلته سرپناه غواړي او هم داسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسۍ یا هوا پېژندنې د لارې نورم اټکل سوی دي نو مشکلات واقعا شته
تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده چې وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي خلکو ته مرستې ورسوي د خلکو لاسنیوی وکړي
دشتی شیدا دش ناورین ته واکن چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ورویرس او په شپه کې چکا یا ورسی د سپیشي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو کو خطر زوی څخه بچ کو انتقال کو هم داسې ک وتوانی درو تر لکه ضرورت هغه باندې څه کار ورته واخو مګر ما خوراکي مواد ورسو سرپناه ورسو په داسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي یا دوی پوره خدمت وسي دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی یو بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی موږ هغه خپل توان هر څه ورسره شریک کړی دی ورسره کوو یې
معلومات څه ښایي چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو د راوتو دا لوی ناورین که ورته ووایو هغه څه دلایل کیدای شي چې د بل هر وخت په پرتله سکال ډېر سیلابونه راوتي دي
داسې دی دا که وګورو بېخي بعضې ځای کې په پېړۍ کې نه دي راغلي بعضې ځای کې د 50 کاله د 100 کاله څه نه دي راغلي دا په ډېرو ملکو کې راشروع سوی دي چې د وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کې راغلی دی هغه اوس افغانستان هم دی نو دې کې څه څه نه سي ویلی چې یو علامه چې ادا ده چې دغه ده پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دغه ده نو ممکن دغسې د رازي ارقم د ارقام ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یو علامه ده الله تعالی دې رحم وکړي
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت معین شرف الدین مسلم چې د وروستیو سیلابونو او زیانونو په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري
د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت پسې خراب شوی اقتصادي کړکېټ زیات شوی او 90% افغانان د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي جزئیات له احمد شیبر اورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي په دې اړه رامس الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هیواد دی د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو افغان بزګرانو ته د کار موندل له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی اقتصادي بحران زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنټو ته رسی شي رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نه شي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي دوی کار غواړي شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
په افغانستان کې د زرګونو قابلیتو د روزل کېدو لپاره په اولاد د میندو مړینې خورا کم شوې وي خو اوس یو وار بیا د زیګون پر مهال د مایندومړینې په ډېرې دودي روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار عصمت څاروان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایه مشره او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې غړې هیلې غرشین پوښتلې ده. هغې په پیل کې د مور او ماشوم د زیږون په اړه معلومات ورکړي.
د کومه سروې چې په 2000 کال کې شوې وه د مین د مړینې شپږ سوه اته دېرش په 100,000 او ژوندیو ولادتونو کې وه چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې وه. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ پخوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلګۍ پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور دېرش ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلا اوس هغه پروګرامونه زموږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زموږ پروګرام 2 کلن پروګرام و او موږ دغه تقریبا 9,000 قابلې چې درلودې په دې سیستم کې ډېر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10,000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زموږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې ایښی دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1100 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلګۍ دغه لرو، دا برخې لرو.
د نرسانو او قابلو د شورا اجرایه مشره هیلې غرشین و چې له آزادۍ رادیو سره غږېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسئلې هم درته لرو، خو اوس راځو د سیمې یوې موضوع ته. البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه پرون یوه خبرپاڼه خپره کړې او له دغو کسانو یې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله د دې هیواد په مرکز کې یوې پوځي کارخونې ته ننوځي. تفصیل یې له مرالۍ بشیر اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرام شکارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرام شکارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکې سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ایم زی څلیرویشت، یو روسي ښځه اس ټی درو دیرش او یو اوکراینی سړی اف ای 15 یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې 300 کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیس ویلي د دې پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1920 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1990 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته دې کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په شلمه ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراین یې د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلی دی او همداراز یې پر مسکو د اروپایي ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به نور مسائل هم درته واورو. دا به هم واورئ چې په میدان وردګو کې فرهنګیان وایي چې دغلته تاریخي ابدې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. سلطان محمد سر ورته به غوږ شو.
د هیل امریکایي ورځپاڼه لیکي چې تروریستان په واقعیت کې افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼه وایي له افغانستانه د جمهور رئیس بایدن د حکومت لخوا د امریکایي ځواکونو د بې نظمه ویستلو کالیزې د کانګرس جمهوري پلاوي غړي مایکل مکول او د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې ملګرو ته بهانه په لاس ورکړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په هکله یو مقدماتي رپورټ خپور کړي. رپورټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو ستراتیژیک ناکامي بولي. ورځپاڼه زیاتوي چې په هر صورت سپینې ماڼۍ حتی د رپورټ له نشر مخکې یې په محتوا برید وکړ. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ادریان واتسن د جمهوري پلو دغه رپورټ له دروغو او خیالي ادعاو ډک وباله. سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې د رپورټ یوه بې اساسه ادعا دا ده چې جمهوري پلوي وایي له افغانستانه په وتلو سره د امریکا امنیت ته ځکه تاوان رسېدلی دی چې القاعده دغه هیواد ته ستنه سوي او افغانستان اوس د تروریستانو په ځاله بدل سوی. خو سپینې ماڼۍ ادعا وکړه چې د استخباراتو څېړنې ښیي چې القاعده بیا په افغانستان کې ځای نه دی جوړ کړی او ایمن الزواهری د شبکې مشر یوازینی مهم کس و چې غوښتل یې هلته خپل حضور بیا فعال کړي. او په واقعیت کې اوس د القاعده تر 200 کم لوی غړي په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم احتمالا د طالبانو لاسته د کابل سقوط مخکې په افغانستان کې وو. خبرسپانه وایي چې دلایل او نخي سرګندوي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شوی. ورسپانه د پاکستانی طالبانو چې د اسلام آباد ضد فعالیت کوي او دغه راز د داعش د خراسان دله یادوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو خلاف اهداف تعقیبوي او د طالبانو او امریکا ګټې تهدیدوي. په داسې حال کې چې د هیل ورسپانه له افغانستانه د وتلو په حکله د دیموکراتانو او جمهوري پلو ترمنځ د اختلافاتو په حکله مطلب خبر کړي، نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نه افغانستان او نه طالبان دا غواړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 په څیر بریدونه وسی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چې افغان طالبان په خپلو دریځونو کې ثابت خلک دي. دوی کله ناکله عملی اقداماتو ته مخه کوي خو هیڅ شی د دوی په دینی فکر کې بدلون نه دی راوستي او نه به راولي. د لویدیز مرستې کېدای سي د دوی د دریځ ځینې تند او تیز اړخونه یو څه نرم کړي، خو دا کار هم نه دی سوی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د طالبانو فرهنګ او قناعت په ګډو دینی او قومي ارزښونو ولاړ دی. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ځای ورکول چې د امریکا په وروستي برید کې ووژل شو، په همور وخت کې د طالبانو او واشنگتن د اړیکو د رغېدو او له دوی سره د امریکا د مرستې هیله ځکه له منځه وړي چې زواهری په امریکا د سپتمبر بریدونو او نورو بریدونو کې لاس درلوده. خو خبرونه لیکي چې د زواهری او د القاعده شبکې د نورو غړو څخه د طالبانو میلمه پالنه په دې معنی باید وانخیستل شي چې دوی ګنی په امریکا باندې د سپتمبر د تروریستي بریدونو ملاتړ کوي. نېشنل انټرست زیاتوي چې په واشنگتن کې شنونکي میلمه پالنه او د تروریزم ملاتړ یو شان ګڼي، خو دا دواړه له یو بله جلا دي او د دوحې تړون دغه موضوع مبهمه پرېږي.
میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې اوس د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې یې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویلی چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دې وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوې، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي. ځکه چې
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیري خدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سایل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګوبل ولسوالۍ نه درسره په تماس کې یم. ګوبل ولسوالۍ د راغلي سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګوبل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره نغدي مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ چې خبرې کوم، ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو، د مسکینانو د لابزبولو د ستیاله بیې کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورور جانا، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کېم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي، او موږ ته باید چې د دولتي مرکز نه دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده. وروره
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې ده دا وروره ډېره وچه ده. په درې څلور سوه متره خلک ګرمي وي، یو نیم اینچ یا یو اینچ اوبه د خوراک او د چرنګ دنه پیدا کېږي. دغه د ولي غم دې وخوړه سي.
وحدت پال نورستاني خبرې کوم. نورستان ولایت نه له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړې ده. د اسلامي عمارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپر سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو، دویم نیمایی ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. وړاندې نور بس دی اونیز پروګرام اوري، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.